The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Sana urujunko Assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de Nandu me bras kal bazara salam da jun de mashti nul samane ta da awl ta plan de ko do muhim khabruno satki د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوشا 1.15 کرب روپۍ نقصان رسېدلی. اخوا د خبر پښتونخوا حکومت نن په صوبایي اسمبلۍ کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.33 ارب روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو ځینې وخت وروستو د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوځ په کردار نیوکې شروع کړي او په پوځ باندې د پوځي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذاکره کې خپرولو تورونه لګولي دي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې خوشا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 1,46 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا په تیر مالي کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوشا 1.15 کرب روپۍ نقصان رسېدلی دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف پی آر لخوا د روان مالي کال خرچو په حق لا پارلمان ته وړاندې کړي معلوماتو کې ویلي شوي چې مراد ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، با اثره ادارې، شخصیات، کاروباري غړي، د خیر ښېګڼې ادارې او د چین نه درآمد شوي سامانونه شامل دي. د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسټم ډیوټیز کې یو شمیر رعایتونو ورکولو له وجې قومي خزانې ته په اربونو روپۍ نقصان شوی. اف بی آر پارلمان ته وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي چې په تیر مالي کال کې د لاهور شوکت خانم کینسر هسپتال ته په ټیکسونو کې 470 میلیونه، د لاهور یو شخصي یونیورسټۍ لمس ته 270 میلیونه او د اعلی عدلیه قاضیانو ته په مراعاتو کې 273 میلیونه روپۍ استثنا ورکړل شوی. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلۍ کې د راتلونکي مالي کال لپاره د 9.33 ارب روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کوي چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. د بجټ کاغذونو تر مخه صوبې ته به د مرکز نه په مجموعي توګه باندې 4.78 ارب روپۍ میلاویږي او صوبایي حکومت به په ځای توګه باندې 4.60 ارب روپۍ قرضې ترلاسه کوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 15 ارب روپۍ ایښودې دي. حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قام پرست سیاسي مشرانو ځینو وکو وروستو د ملک ټولې لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکي سیاست کې د پوځ په کردار نیوکې شروع کړې او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقي ذاکره کې خړولو تورونه لګولې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړې او ویلي چې پوز له د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چاونو په نوم د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقیز نفرت خورولو تور لګولې او ویلي چې د ملک پوزي جرنیلانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شان تندره باندې جوړ کړی دي. تیر ورځ هم په پارلمان کې د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر محسن داوړ قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره 12% زیاتوالی باندې نیوکه کړې وي او ویلي چې پاکستان کې کم جنگ روان دی چې دفاعي بجټ کې زیاتوالی شوی. نوموړي ویلي چې دا وخت کومل کې د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو ژوند بچ کولو لپاره د ټینک نه زیات د وینټیلیټرز یا اکسیجن ورکونکو آلاتو ضرورت دی. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې خوشا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 1,46 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره په ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 1,50,000 او 2,50,000 ته رسیدلی او تر اوسه په کورونا وایرس اخته 3200 او یو کم دیرش کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور ورځو کې د روزانه په حساب د سلو نه زیاتو خلکو خپل ژوند بایللی او په تیرو لسو ورځو کې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس لاسه د متاثره خلکو شمیره 15 لکه او 2000 نه اوښتي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 4 لکه او 450 زره نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د لاسه 21 لکه او 90 زره خلک متاثره شوي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1 لک 18 زره او 400 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا د یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن صدا خبرونه اوري. په پاکستان کې د پی ټی آی حکومت لخوا په بیلابیلو څنګه کې د ټیکس مراحت او کې نرمي ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته 1.15 تریلیون روپۍ زیان اوریدلی دی. د موسساتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا روان مالي کال خرڅو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړ سوی بیان کې ویل سوی دی چې دا مراحت ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، باسره ادارې، شخصیات، کاروباری غړي او د خیر شګړې ادارې او د چین سره د درآمد سوي شیان شامل دي. او د دې ځای علاوه په سیلز ټیکس او د کسټم ډیوټي کې د یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په 40 روپۍ زیان اوریدلی دی. سیړونکي وایي چې حکومت تر څو د دغه ډول شیانو څخه ځان خلاص نه کړي نو نه به اقتصاد پر مخ ولاړ سي او نه به د قرضو کمبوج دی یا کمی قرضې دی هغه به ادا کړی سي. په دې اړه نور څه تفصیلات د الیاس خان صاحب په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په بیلابیل څانګو کې د ټیکس مراعات او استثناء ورکولو له وجې په روان مالي کال کې کمی خزانې ته د 1.15 تریلیون روپو زیان اوریدلې دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د روان مالي کال حکومتي خرچو په اړه پارلیمان ته وړاندې کړې شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دا مراعات ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان، با اثر ادارې، شخصیات، کاروباری غړي، خیر خیګړې ادارې او د چین نه راغوښتې شوي درآمدات شامل دي. او د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسټم ډیوټي کې یو شمیر رعایتونو له وجې کمی خزانې ته په 40 روپو زیان اوریدلی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د رپورټ تر مخه په تیر مالي کال کې د اعلی عدلیه قاضیانو ته ورکړې شوي مراعات او بعضې الاونسز د ټیکس نه مستثنا ګرځولو له وجې حکومتي خزانې ته د 2.3 میلیون روپو زیان اوریدلې دی. همدغه رنګ د باسره خلکو ذاتی ادارو ته هم په ټیکس کې رعایتونه ورکولو له وجې حکومت ته د 9.5 میلیون روپو نقصان شوی دی. دې ادارو کې د هیواد یو مشهور تعلیمي اداره لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمس ته د 2.7 میلیون روپو او شوکت خان میموریل ټرسټ ته د 6.8 میلیون روپو ټیکس رعایتونه ورکړې شوې دي. د رپورټ تر مخه بیلابیل کاروباریانو د خیر خیګړې ادارو او د چین نه درآمد کړې شوې سیزنو باندې ټیکس کې رعایتونه ورکولو سره کمی خزانې ته په روان مالي کال کې 1.15 بلیون روپۍ زیان اوریدلې دی. وی او ای ډیو چې د اقتصاد پوه او په مالیاتي چارو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي نه وپوښتل چې د حکومت لخوا دا رقم تګلاره خپلولو سره به پاکستان کې د ټیکس آمدن څرنګه سیوا کې کیږي نو هغه وي
معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں کی وصولی بہت اہم ہے. ہر حکومت جو ہے طاقتور طبقوں کو خوش رکھنے کے لیے ایگزمپشن دیتی ہے, اس کی وجہ سے ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے نا وہ گر جاتا ہے.
دا معیشت یا اقتصاد پر مختک دا پارا دا ٹیکسوں یا مالی وصولول ډیر مهم دی, خو پاکستان کی ہر حکومت طاقتور ڈلے خوشحال اول دا پارا ٹیکس مراعات ور کوي نو دے دا پارا دلتا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یا کل مجموعی آمدن کے دا ٹیکس راٹول اول شرح ډیر کم دا. دا اوی چی نور لسو پینزنی وی کی دا پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح سوار لس فیصدی وا, خو اوس دا یو لس فیصدی تا را کم شوا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اوی چی عمران خان بویل چی دوی پا واک کی راشی نو دا مالدار خلکو نا و ٹیکسو نا اخلی او پا غریبانانو بای خرچ کوی, خو دا سی اونکڑلی شل او دا حکومت هم دا پخوانی حکومتونو پرنگی با سر خلکو دا پا ٹیکس کی رعایتونو ور کوی او ور سرا ایمنیسٹی یا دا ٹیکس نا استثناء سکیمو نا هم راوڑی.
مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑائے گا پاکستان کی اکنامی نہ گرو کر سکتی ہے اور نہ یہ قرضوں کے اس سے باہر نکل سکتے ہیں.
شاید حسن صدیقی زیادہ کا ترکوں میں پورے چی حکومت ددا رقم سیزون نہ زن خلاص نکڑی نہ زمونگا اقتصاد خکے دے شی اور نہ مونگا دمالیاتی ستونزو نہ باہر راوتلے شو. پاکستان دا نڑائی پا ہاں حوادونو کے شامل لے چرتا چی دا ٹیکس را ٹولا اولو شرع دے رقم دا خزانی دا پارا دا وزیراعظم سلاکر ڈاکٹر عبداللفی شیخ پخپل پوست بجٹ پریس کانفرنس کی ویلیو چی پاکستان کی دا ٹیکس وصولیانو شرع اکثر لس فیصدی پوری پاتے شوی دا کما چی دے رقم دا او ویلیو که ٹیکس وصولیانی سیوا نکڑے شوی دا حکومتی کرزو بوج با نور سیوا شی. الیاس خان, وائس آف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا دیوا خبرونه دا.
دا دا وائس آف امریکا دی ودا. د مری چارو وزارت سیکرٹر د سینٹ خزانے کمیٹی ته ویلی کال 2009 کې د گوادر سمندری بندر چلولو په حق له پاکستان او سنگاپور یو کمپنی ترمنځ سوی لوزنامه کې د بندر لپاره ټیکس مراحت موده د سلویش سوزه تر شل کال ټاکل سوی, پر خو مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مالیاتي بچت قانوني مسوده کې د گوادر ټیکس مراحت موده سلویش کالو ساتلو سپارښتنه سوی. د سینټ خزانه کمیټه د حکومت د دریزو ته د تضاد کې سخت خبرګون شوی او حکومت مخالف پیپلز ګوند او کمیټې مشر فاروق نایک حکومتي پریکړه د دستورا په ضد بلله ده او هغه هاړونده د حکومتي ادارو سره د گوادر بندر سره تړلي اصل لوزنامه کمیټې ته وړاندې کولو امر ورکړی. وړاندیز د پاک چین اقتصادي پروژه کې غربي لارې د پامه غورځول سوي. هم په دې اړه پاکستان وړې صوبې اندېښمنې دي. په دې اړه نور څه تفصیلات پیر ولایت شوی تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د سینټ د مالیاتو قائمه کمیټي گوادر بندرگاہ چلولو او دغلته کې ټیکس مراعاتو په حق له شوې لوزنامو کې حکومتي موقف په اړه تضاداتو ته سخت غبرګون ښایي. د کمیټې غړو د بهري چارو یا میریټایم وزارت سکتر لخوا د کمیټې پر وړاندې دغه بیان ته سخت غبرګون ښودلی چې تر مخه گوادر بندرگاه باندې کمپنیانو او ټیکدارانو ته د څلوېښتو کالو په ځای شل کالو لپاره ټیکس مراعات ورکړی شوي دي. له دې وړاندې د مسؤلیاتو ادارې ایف بی آر لخوا کمیټې ته ویلي شو چې یاد ادارې دغه مراعاتو موده څلوېښت کاله ساتلو سپارښتنه کړې, خو د بهري وزارت سکتر رضوان احمد تر مخه کال 2009 کې د پاکستان د سنگاپور یو کمپنۍ سره د گوادر بندرگاه چلولو په حق له شوې لوزنامه کې دغه موده شل کاله ټاکلې شوې وه. د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکي د اربونو ډالر په لګښت اقتصادي پروژه کې گوادر بندرگاه بنیادي کردار لري. دړوان دنه د پاکستان وړي صوبې دغه پروژه کې غربي لارې د پامه غورځولو په سر سخت غبرګون ښایي, خو اوس د اړوند حکومتي ادارو لخوا د گوادر بندرگاه چلولو سره تړلې لوزنامو په اړه بیلابیل دریځونه مخه تر راتلو نه پس د سینټ کمیټې د دې د کره کتنې پریکړه کړې ده. د ملت پاله بلوچستان نشتلګون سره تړاو لرونکي د سینټ د یادې کمیټې غړی محمد اکرم ډیوه ریډیو ته وایي چړومبی سوال خدا ده چې د سنگاپور کمپنۍ ته دا حق چا ورکړو چې په خپل سره د چین کمپنۍ ته دغه ټیکه ورکړه, او سینیټر اکرم د گوادر بندرگاه سره تړلې ټولې لوزنامې پارلمان ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
اگر فرسٹ اگریمنٹ میں تو 20
سال ہے تو وہی بیس سال ہی ہوگا تو پھر چالیس سال نہیں ہوگا, اگر چالیس سال ہوگا تو کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, تو کمپنی تو نہیں کر سکتا نا اس میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان.
آغا وای چې نه یوازې د سنگاپور ګمنه په خپل سر دا فیصله کړې, خو په دې اړه د پاکستان حکومت او د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې نه دی اغستې. د سینیټر اکرم په خبره تر اوسه پورې د گوادر بندرګانه زیاتره ګټه چین پورته کړې او بلوچستان لا تر اوسه پورې د دې نه محروم دی. ځکه د محمد اکرم په خبره اصل لوزنامې دوی ته په ډاګه کړې شي چې دې کې د ټیکس مراعات او اصل موده څومره ټاکلې شوې ده. بل حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند یادې کمیټې غلی سینیٹر عائشہ رضا د گوادر بندرگاہ سره تړلی لوزنامو کې د حکومت بیلابیل بیانونه د مالی درغلو سره سم بللی دي. د سینیٹ د مالیاتو کمیټی نن سبا د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی راتلونکي مالیاتي کال بجټ سپارښتنو جاج اخلي. د کمیټه مشر حکومت مخالف پیپلز ګوند سینیټر فاروق اچ نایک د گوادر بندرگاہ ټیکس مراتو سره تړلې سپارښتنه د بجټ برخه جوړول غیر دستوري عمل ګرځوي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تیر کال دیو صدارتي آرډیننس د لارې گوادر بندرگاہ ټیکس مراتو ته تحفظ ورکړو, خو دغه آرډیننس موده پای ته پر رسیدو دا اوس غیر مؤثره شوې دی. رپورټونه تر مخه سینیټر فاروق اچ نایک اړوند د حکومتي وزارت تر اتونکي اونۍ نه پورز د گوادر بندرگاہ تړلې ټولې لوزنامې کمیټه تړوندې کولو هدایت کړې دی. د گوادر بندرگاہ سره تړلې لوزنامو او ټیکس مراتو په حق له حکومتي غبرګون معلومولو لپاره مو د یادې کمیټې حکومتي غړو سره د رابطو هڅې وکړې, خو په دې کې چا سوایلو نه ډډه کړې ده.
د واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
The Voice of America دیوایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. په پاکستان کې د مرکزی او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم په اړه وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیسو په تقسیم د پیسو وروسته یو تود بحث روان دی. پوهان وایي چې صوبایي ګټې مرکزی حکومت ترلاسه کوي او بیا د مرکز د صوبو ترمنځ تقسیم کړي زیاتې ګټې د سند صوبې ترلاسه کوي او د اتلسم ترمیم وروسته د وسایلو د ګټو 50% برخه صوبو ته ورکړل شوی او دا تقسیم د ان اف سی ورډ لاندې کیږي. خو مرکزی حکومت هڅه کوي چې دا ځل به د مرکزی حکومت زیاتې پیسې ورکړي, خو صوبې په دې رضا نه دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د اقتصاد ماهر لحاظ لیوایی د اتلسم ترمیم وروستو صوبایي خود مختاري صوبو ته ورکړل شو او زیاتره مرکزی محکمه صوبو ته حواله کړې شوې. دوی وایي په ترمیم کې ویل شوې دي چې صوبې به خپل وسایل په خپل پیدا کوي او څه کارونه لکه د دفاع محکمه, خارجه پالیسی, کرنسی او غټي پیداواري محکمه لکه پاکستان ریلوي او سټیل مل داسې نور ادارې مرکزی حکومت ته پاتې شوې. وی وی ډیو سره د خبرو په مهال دوی وایي د پاکستان د آئین مطابق مرکزی حکومت د صوبو نه ای بی آر په ذریعہ مالیہ اخلی او بیا یہ د قومی مالیاتی کمیشن پر ذریعہ واپس ثبوت ور کوي.
ریوینیو چې کوم جنریټ کیږي ټول نه زیات د سن نه بلکې د کراچۍ نه جنریټ کیږي. دا رنګه جرنل سیف ټیکس چې کوم دی هغه د وفاق چې کوم دی د ټول صوبو نه اخلي او به په صوبو باندې تقسیمې. د دې وجنه زه لپاره ای اس بی آر چې کوم دی اداره جوړه شوې ده هغه دا اختیارات وفاق د صوبو نه اخستو چې مالیاتي به تاسو راکړي. بیا به د مالیاتي وسایل زه په تاسو تقسیموم. دا د صوبو مضبوطیا او د صوبې مضبوطیا د وفاق مضبوطیا.
په کال 2003 کې د 1903 او یایم په اساسي قانون کې د اتلسم ترمیم په ذریعہ صوبو ته زیاتره محکمې منتقل کړې شوې. په دې ترمیم کې د صوبایي خود مختاري لاندې د بجلی پیداوار د صوبو په اختیار کې ورکړې شوې دي او د دې ترڅنګ د قومي مالیاتي کمیشن برخي قدرتي وسایل لکه ګیس, پېټرول, د قرضونو اخستل او بیړني حالات لګول هم د صوبې د پارلیمان په اختیار کې ورکړې شوې دي. په کال 2003 کې ووم قومي مالیاتي کمیشن هم منزور کړې شوی چې پکې پنځوس اشاریه پنځه فیصد برخه صوبو ته او دوه څلوېښت اشاریه پنځه فیصد برخه مرکزي حکومت ته ورکړې شوې وه. په ترمیم کې دا ویل شوي دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ورکړې شوې برخه به د راتلونکي بل قومي مالیاتي کمیشن نه کمه نه وي. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی داخله سکتر اختر علي شاه وایي په اتلسم ترمیم کې صوبو ته په قدرتي وسایلو پنځوس فیصد اختیار ورکړې شوې دي، خو بیا په پیټرولیم پالیسۍ کې تر اوسه ترمیم نه دی شوی نو د هغې ګټې صوبو ته نه ملاویږي.
نو آئل لاندې چې قبضې کې آئل ریډز وي، دیٹس دی او داسې ضرورت دی نیچرل ریسورسز دی، صوبې او مرکزی حکومت هغې کې پچاس پچاس فیصد سے مالکان کی دا ترمیم شوی دی، خو چې صوبو رې پیٹرولیم پالیسی دا یا ایکٹ دی رولز آف بزنس دی هغې کې دی لا ترمیم نه دی کړی. دا په کار دا دی چې د دې آئینی تقاضو مطابق هغې کې ترمیم کی نو علاوه بیا صوبو ته پورا ګټه کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د اتلسم ترمیم نه پس د وسایلو زیاته برخه صوبو ته ځي. دوی غواړي چې دا برخه د سکیورټي اخراجاتو د پوره کولو، مرکزی ادارې د پاله کولو، د قرضونو واپسې او د رعایتونو ورکولو لپاره وکاروي. خو ماهرین وایي باید چې مرکزی حکومت دغه ادارې پاله کړي او د ګټې جوګه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د صدارتي ریفرنس په ځد د جسټس قاضي فایزي صاحب درخواست منظور کړو او د په ځد له بهر وادونو زخه جایدادونو په لړ کې په تور درڅوي مقدمه ورسته پریکړه او واور ولا او هغه غیر قانوني وګڼله. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د رابیا پیر په راپور کې وړاندې کوو.
ستر محکمې د قاضي فایزیسا په ضد صدارتي ریفرنس کلادم ګرځولې او د قاضي فایزیسا هغه درخواست منظور کړې دي چې جوډیشل کونسل کې دي د دوی په ضد کاروایی ودرول سیم. له عدالت خپل لنډه پریکړه کې اف بی آر ته ویلي دي چې په و ورځو کې دي نوټس جاری کول ورسته د دغه جایدادونو پلټنې وکړې سي او په دې اړه دي خپل پریکړه ستر محکمې کې جمع کړې سي. سپریم کورټ بار دغه پریکړه بې مثاله او تاریخي ګرځولې ده. مشر وکیل حامد خان د مطبوعات سره خبرې کې ویلی،
عدلیہ کی آزادی کی فدا ہے، ایک دفعہ پھر یہ آئین کی سربلندی کی فدا ہے، قانون کی حکمرانی کی فدا ہے.
تیر کال دا مئی پدرویشتہ منیٹا سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی عیسیٰ او دا سندھ ہائی کورٹ دا قاضی کے کے آغا پزید دا کورنی بہر ملکی اساسی نہ سرکند ولو پا آڑا درخواست دائر کڑے وم. پر قاضی فائز عیسیٰ تور دی چھ دا کورنی او بچو پر نامہ برطانیہ کی درے جائیدادو نہ دی چھ دوی خپل پا اساسو کی نو سرگند کڑی. پخوانی ستر قاضی آصف سعید کھوسا پا مشاری کی ایس جی اے دا ریفرنس پا بنیاد پا تندی سرا کاروائی شروع کھڑے وا او قاضیانو تھے شوکاز نوٹسونه هم جاری کړي وو. خود حکومت پر دغه غم د وکیلانو لاړخم سخت عکس العمل مخیته راغلی وو. د پاکستان بار کونسل او د صوبو سره تعلق لرونکو وکیلانو صدارت ریفرنس په ضد خوندي او احتجاجونه کړي وو. یو شمیر مشر وکیلانو د سکیورټی اسټابلیشمنت په ذریعہ پر آزاد قاضیانو حمله ګرځولې وو. خو قاضی فایز عیسی دغه ریفرنس په ستر عدالت کې چیلنج کړم او د آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پر ایس جی سی ای هم پښتني راپور تکړلې. قاضی فایز عیسی د قومي احتساب بیورو د اپیل د اورېدنې په مهال د شریف کورنۍ په ضد حدیبیه مقدمه بیرته پرانستلو. په مقدمه کې د جسټس آصف سعید کوسا د پریکړو پخلی نه وکړي. د خپل په درخواست کې ویلي وو چې د ایس جی ای کردار د دوی په اړه متاسبانه دی. د ایس جی ای د دوو غړو آصف سعید کوسا او د جسټس شیخ عظمت تر ریټایر کېدو وروسته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جسټس عطا عمر بندیال په مشرۍ کې لس غړیزه فل کورټ د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا شروع کړه. قاضیانو د آئنده آرټیکل 211 لاندې دغه درخواست پر برقراره ساتلو پښتني رابرسیره کړې وې. څه غړو د دغه ریفرنس په اړه حکومتي چارو په ذریعه د مواد راغونډول پر قانوني حیثیت او د قاضیانو د کورنۍ پر څارنه یې هم اندېښنې راپورته کړې وې. قاضي فایز عیسی هغه قاضي دی چې پخوانی عامر او صدا صدر پرویز مشرف پر عبوری آئینی آرڈر د پی سی او قانونی نقائصو ٹکیا ہم رابر سیرا کھڑی وی س قانون پوہان فکر لری چی دا جسٹس فائز عیسیٰ پا زد دغا مهم شپژم فروری باندی تحریک لبیک پاکستان لاڑخا فیض آباد ناستی پا اڑا د دوی سخت پریکړی ورسته شروع کړی سوی و. په دغه پریکړی کې عدالت ته دفاع وزارت او عسکری مشرانو ته خپل د کمانډ لاندې هغه اهلکارانو ته سزا ورکولو هدایت کړی و چې د سوګند پورته کولو خلاف ورزی کړې و او د خپل حدود څخه بهر سیاسي معاملو کې برخه اخستې و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی وائی یو ساتا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د قوم پرست مشرانو وروسته د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم د فوج په سیاست کې په کردار باندې نیوکې پیل کړې دي. پاکستان مسلم لیگ یو مشر ریاض الدین پیرزاده په قومي اسمبلی کې پوښتنه کړې ده چې فوج له ډیفنس هاوسنګ سوسایټي جوړولو اجازه ورته چا ورکړې ده. دوی وایي فوج د چاوڼیو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا هم دا د ځمکو کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده هم اغلته د فرقیز نفرت خورولو تور هم په فوج لګولی دی او ویلی دی چې صفای صحابه په ډول تندره و ډلی فوجان جرنیلان جوړ کړی دی. تیره ورځ هم په پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا محسن داوړ په قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره په 12% اضافه تنقید کړی او ویلی دی چې پاکستان کې س جنگ نه دی روان چې دفاعي بجټ کې اضافه وسوه. په دې اړه نور څه تفصیلات درسته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا کم پرست سیاسي مشرانو پس اوس د پنجاب صوبې سیاسي مشرانو هم د پاکستان په سیاست کې د پوست په کردار او پوست هر کال په بجټ کې زیاتوالی باندې تنقید پیل کړی دی. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ لخوا د قومي اسمبلی غړی ریاض الدین پیرزاده نن قومي اسمبلی کې د پوښتنې راپورته کړې دي چې پوستا د عام اولس په ځمکو د قبضه اجازه چا ورکړې ده. ریاض الدین پیرزاده وایي چورستان کې د سونو کالونه آباد خلک د خپل ځمکو نه په دې محرومه کړې دي چې دلته به پوس جنگي مشکونه کوي. پوس په دغه بهانو ځمکې قبضه کړي بیا په کې ډیفنس هاوسنګ سوسایټي په نوم کورونه جوړوي او دا خرڅوي.
آپ کو کس نے اختیار دیے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟
ریاض الدین پیرزاده وی پوستا د کورونو او کالونه جوړولو اجازه چا ورکړی ده. دوی زیاته کړه ګرد هیواد کې پوست د چاونو په نامه د خلکو ځمکې قبضه کوي بیا په دې ځمکو کاروبارونه کوي او په دې ځمکه بیا خلک نشي تیرې دي څوک چې د دې ځمکې اصل مالکان دي. دوی وایي ک یو وزیر اته تنانو ته سرکاري نوکری ورکړي نو احتساب یې کیږي خو پوست په زرګونو اکړه ځمکه واغسته څوک تر هم تپوس نشي کولی او کوم ځای کې که د یو ریټایر جنرل ځمکه وي نو هلته نور خلک بیا خپلو ځمکو ته اوبه خور هم نشي کولی ځکه چې هغه اوبو استعمال باندې هم یوازې بیا د هغه جرنل حق وي. دوی د پاکستان په سیاست کې د پوست په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې اوس پاکستان د اوبو د کمی ښکار دی خو د اوبو تقسیم معاهدې سیاسي مشرانو نه بلکې پوځي جرنیلانو د هند سره کړې وې. دغه شان په پاکستان کې فرقایز نفرت خورولو باندې هم ریاض الدین پیرزاده په پوست تنقید کړی دی.
کون تھا جس نے سپاہی صحابہ بنائی؟ جنرل حمید گول، بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام.
ریاض الدین پیرزادہ تپوس کوي چې دا سپاہی صحابہ چا جوړ کړي وو؟ هم دغه جنرل حمید گول او کرنل ایمان پرشان پوزی مشرانو باید داسې کارونه کول. پاکستان کې اکثر د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشران د پوس په سیاست کې مداخلت باندې تنقید کوي او د ټولو لوی صوبې پنجاب سیاسي مشران هم اوس په ښکاره دا تنقید پیل کړی دی. تیره ورځ هم پارلیمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په دفاعي بجټ کې اضافه باندې سخت تنقید کړی وو.
وبا کا سامنا ہے، اس وقت تو نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے.
محسن داوړ وایي کرونا پرشان وبا خور شوی دا، صد جنگ په حالت کې نه یو. په داسې حالاتو کې هم دفاع لپاره زیات بجټ باندې دوی حیران دي او بکار و چې په موجوده وخت کې به حکومت د صحت لپاره بجټ زیات کړي وو، ځکه چې دلته ډاکټران او نور طبي عمله د کورونا پر ضد جنگ کې بوخته. په خوانی کابلی سیمو کې د انټرنیټ نشواله باندې هم موسم داوړ سخت تنقید کړي دی او ویل دي چې حکومتي وزیر علي محمد خان وایي چې د سیمو کې ترخګری زیاته شوې وه، ځکه هلته انټرنیټ سہولت نشي ورکولې. نو بیا خو دا ترخګری په ګرد پاکستان کې شوې وه او باید چې بیا ګرد پاکستان کې انټرنیټ بند کړي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تانو ریڈن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دی می برس کال بدرا فلم دا جون دی میشتے نبل سمانے تا دا اول تاسو ته بلان دکو دا مهم خبرونو ساتکی. دا پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو وجې قومي خزانې ته پوښا 1.15 کرب روپۍ نقصان رسیدلی. اخوا د خبر پښتونخوا حکومت نن په صوبایي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.33 ارب روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کوي، چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. پاکستان کې د قامپرست سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته د پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چاونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کړکې خپرولو تورونه لګولې دي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې خوشا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوی او 1,46 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د ټکسونو راغونډولو مرکزی اداره وایي د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا په تیر مالی کال کې په بیلابیلو مدونو کې د ټکسونو معاف کولو له وجې قومي خزانې ته خوشا 1.15 کرب روپۍ نقصان رسیدلی دی. د محصولاتو وفاقي ادارې اف پی آر لخوا د روان مالی کال خرچو په حق لا پارلمان ته وړاندې کړي معلوماتو کې ویلې شوي چې مراد ترلاسه کولو کې د اعلی عدلیه قاضیان با اثر ادارې شخصیات کاروباری غړي د خیر خیګړي ادارې او د چین نه درآمد شوي سامانونه شامل دي. د دې نه علاوه په سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټیز کې یو شمېر رعایتونو ورکولو له وجې قومي خزانه ته په اربونو روپۍ نقصان شوی. اف بی آر پارلمان ته وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي چې په تیر مالی کال کې د لاهور شوکت خانم کینسر هسپتال ته په ټیکسونو کې 780 میلیونه، د لاهور یو شخصي یونیورسيټي لمس ته 270 میلیونه او د اعلی عدلیه قاضیانو ته په مراعاتو کې 273 میلیونه روپۍ استثنا ورکړل شوی. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت نن په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره د 9.33 ارب روپۍ صوبایي بجټ وړاندې کوي، چې پکې د ترقیاتي منصوبو لپاره 3.19 ارب روپۍ ایښودل شوي. د بجټ کاغذونو تر مخه صوبې ته به د مرکز نه په مجموعي توګه باندې 4.75 ارب روپۍ ملاویږي او صوبایي حکومت به په ځای توګه باندې 4.70 ارب روپۍ قرضې ترلاسه کوي. صوبایي حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره په بجټ کې 15 ارب روپۍ ایښودې دي. حکومت په راتلونکي بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو نه زیاتولو او نوو ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. پاکستان کې د قامپرست سیاسي مشرانو ځینو بکو وروسته د ملک ټولې لوی صوبې پنجاب سیاسي مشرانو هم په ملکی سیاست کې د پوز په کردار نیوکې شروع کړي او په پوز باندې د پوزي چونو په نوم د خلکو ځمکو قبضه کولو او فرقه ایزه کړکې خورولو تورونه لګولې دي. د د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر ریاض الدین پیرزاده د پوز لخوا د کورونو جوړولو پوزي منصوبو په سر په قومي اسمبلی کې پوښتنې کړې او ویلي چې پوز لا د ډیفنس هاوسینګ سوسایټي جوړولو اجازه چا ورکړې. نوموړي ویلي پوز د چونو په نوم د خلکو ځمکې قبضه کوي او بیا په دې ځمکو باندې خپل کاروبارونه کوي. ریاض الدین پیرزاده په پوز باندې د فرقیز نفرت خورولو تور لګولې او ویلي چې د ملک پوزي جرنیلانو د غیر قانونه ډلې سپاهي صحابه په شانتون را باندې جوړ کړی دي. تیر ورځ په پارلمان کې د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ قومي اسمبلی کې په بجټ کې د دفاع لپاره 12% زیاتوالی باندې نیوکه کړې وي او ویلي چې پاکستان کې کم جنگ روان دی چې دفاعي بجټ کې زیاتوالی شوی. نوموړي ویلي چې دا وخت کومل کې د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو ژوند بچ کولو لپاره د ټینک نه زیات د وینټیلیټرز یا اکسیجن ورکونکو آلاتو ضرورت دی. پاکستان کې په تیریو شواروز کې خوب شا 15,000 نورو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 146 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د نوو پیښو سره په ملک کې د کورونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 1,53,000 او 2,50 ته رسیدلې او تر اوسه په کورونا وایرس اخته 3,200 او یو کم 1,50 کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور ورځو کې د روزانه په حساب د سرونه زیاتو خلکو خپل ژوند بیللې او په تیرو لس ورځو کې د زرونه زیات کسان مړ شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس سلاسه د متاثره خلکو شمیره 15,000 او 20,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 400,000 او 450,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس سلاسه 1,00,000 او 9,000 خلک متاثر شوي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,00,000 او 400,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي په هغه صرفینو راخ کړی دی چې څوک چې انټرنیټ هر قسمه مواد د لاسرسي لپاره وی پی ان سافټویر کاروي وایي چې ځانونه دي د جون د 13 نیټې پورې رجسټر کړي کني بیا به هغوی دغه اسانۍ د استعمال جوګه پاتې نشي. دا په داسې حال چې صارفین د وی پی این د لارې نه یوازې لنجمنې بلکې په انټرنیټ هغه مواد هم رسایي ترلاسه کوي کوم چې د بندیز ښکار وي. پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکوونکي فعالین د حکومت دا ګام په هیواد کې د اظهار په ازادۍ عمله ګرځوي. وایي داسې ښکاري چې پاکستان د یو امیرانه طرزي حکومت اړخ ته روان دی او د وی پی این رجسټریشن د دغه سلسلې یو لړۍ ده. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اشتهاراتو او د نوټیفیکیشن د لارې انټرنیټ کاروونکو ته وړاندیز ورکړي چې هغوی د خپل انټرنیټ سرویس ورکوونکو څخه د جون د 13 نیټې پورې وی پی این رجسټر کړي او چې څوک د دغه نیټې پورې خپل ځانونه رجسټر نکړي نو هغوی به بیا له هغې وروسته د وی پی این د هر قسمه سافټویر د استعمال جوګه پاتې نشي. په دې اړه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا انټرنیټ سرویس ورکړي کو ادارو ته دو فارمونه هم ورکړی شوی چې د ډکولو وروسته د صارف رجسټریشن ممکن کیدی شي. د انټرنیټ اسانتیاوي ورکوونکي یوې ادارې ډان اخبار ته ورکړي د رجسټریشن فارم څخه پته لګي چې صارف تبا د رجسټریشن په حق خپل حساس معلومات هم شریکول وی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکي د بایټس فرآل غیر دولتي ادارې یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو توای پاکستان کې زیاتره بانکونه او آی ټی سافټویر هاوسز او افراد د خپل کمیونیکیشن د محفوظ ساتلو لپاره د وی پی ان سافټویر استعمالوي او د حکومت دا فیصله هغوی د اقتصادي تاوان سره سره د انټرنیټ د ازادۍ د حق نه هم به برخه کول شي.
مشکل حالات کی طرف ہمیں تکیل رہی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے جو جس طرح کی حکومت اقدامات لے رہی ہے اور متوقع طریقے سے لے رہی ہے اس سے کبھی پھر وہ ایکسپریشن پہ وہ اٹیک کرتے ہیں کبھی وہ
مشکل اخلی حکومت سنگ پتواتر سر گامون اخلی کل د اظہار پہ آزادی حملے کبھی او کل د ڈیٹا د حفاظت پپلما داس قانون جوڑوی چدمن لوڑ ندی منگ رو رو دیو آمیرانہ طرز حکومت اڑخت روان ویو او د وی پی این رجسٹریشن ہم د دے سلسلے یو کڑے دا د وی پی این د رجسٹریشن پہ حق ل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی وائی د یاد گام مقصد حیواد کے غیر قانونی حل زلی محدود کول او قامی خزانے تا درسیدون کی نقصان مخانی ول دی خکار دیوی چی دا وی پی این سافٹویر دلار یو صارف نیوازی لانجمن او پہیواد کی دا بندیز کار انٹرنیٹی موادو تا رسائی تر لاسکوی بلکہ دا سافٹویر کاروباری ادارے او پا خصوصی توگ بینکونا ہم کاروی دا آئی ٹی یو ماہر باسط خان وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو توائی دا وی پی این سافٹویر یا خود دا محفوظ کمیونیکیشن لپارا کاریگی او یا دا ڈیٹا پا حفاظت سر دا انتقال لپارا استعمالی گی. حکومت د وی پی این آزادہ استعمال ولی ختمول غواړي نو پدې حق له هغه صدا سی وای
خو بعض بعض ملکونه چې کوم دی ای سر ریسټریکشنز لګي واقعي دا هغه دی وژنه لګي چې را مطلب س سیزن خپل عوام ته خي سو ته نه خي کن
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټه لخوا د وی پی این د ريجستریشن د تاریخ دا اعلان په یو داسې وخت کې مخه تراغلي چې اوس یو شمیر انټرنیټ کارونکو د وی پی این سافټویر د کار نه کولو شکایتونه کړي خو پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټه وضاحت کړي چې هغه لا تر اوسه پورې په دې حق لا کم ګام نه دی پورته کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه اوري په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې سره روان دي. تاسو ته په دې اړه تفصیلي راپورونه په خبرونه کې لرو. خو د کووېډ 19 یا کرونا وبا پیښې سو تر رسیدلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور دی هم د امریکا د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې دا وخت د کرونا وبا د لاسه د ناروغ کسانو شمیر 15 لاکھ څخه زیات شوی دی او هم په ټوله نړۍ کې د دې وبا د لاسه د مړو سوو تنانو شمیر 4.5 لاکھ څخه زیات شوی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د زموږ د همکار پښتور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
کرونا وایرس په ټوله دنیا کې د 4.5 لاکھ نه زیات خلک مړه کړي او د رائټرز خبری ادارې د وروستیو شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په دغه رنځ د اخته شوو کسانو شمیره د 15.5 لاکھ نه زیاته شوې ده چې تر ټولو لویه شمیره یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ده. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1.8 لاکھ ته نږدې شوې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 لاکھ نه زیاته شوې ده چې په ټول یورپ کې په دغه ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمیرې نه هم زیاته ده. رپورټونه وایي په یورپ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمیره 2.3 لاکھ ده. په یورپ پسې په دریم نمبر زیات کسان په لاتینی امریکا کې په کرونا وایرس ناروغه دي چې شمیره 3.5 لاکھ ده. د ملکونو په حساب په امریکا پسې تر ټولو زیات کسان د لاتینی امریکې په برازیل کې په دغه ناروغۍ اخته دي چې شمیره 10 لاکھ ته نږدې ده. په امریکا او برازیل پسې په دریم نمبر روس کې په دغه وبا زیات کسان اخته شوي دي. دا هغوی شمیره 15 لاکھ یو کم او یا زره ده. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په روس پسې په 4م نمبر زیات کسان په هندوستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې شمیره 3 لاکھ اتیا زره ده. رپورټونه وایي په هندوستان پسې په پنځم نمبر زیات کسان په برتانیا کې په کرونا وایرس ناروغ دي. دا غوښ شمیره سره پاسه درې لکه ته رسیدلې ده. د امریکای چارواکي وایي په امریکا کې تیر ورځ په شپږ زره کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوی چې په تیرو دوه وختو کې په امریکا کې په یوه ورځ په دغه وبا د اخته شوو کسانو تر ټولو لویه شمیره ده. د امریکای اکثرو ریاستونو د کرونا وبا نه د بچ کېدلو په خاطر د ماسک اچول لازمي ګرځولي دي او په خپلو خلکو یې غږ کړی که ځان او نور خلک د دغې وبا نه بچ کول غواړئ نو ماسک اچول ضروري دي. د چین پایتخت بیجنګ کې رپورټونه وایي یو وارې بیا کرونا وایرس خور شوی دی او د دغې ښار چارواکو درې نیم لکه خلکو ته ویلي د کرونا ټیسټونه دي وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې نږدې 2 میلیونه خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدلو امر شوی دی چې دغه وبا نورو خلکو ته خوره نه شي. اخوا د تایلند د صحت چارواکي وایي په تیرو 3 ورځو کې په دغه هیواد کې په یو تن کې هم د کرونا وایرس تصدیق نه دی شوی. د اکسفورد یونیورسټي د صحت ماهرینو ویلي سټیرایډز د کرونا وایرس په علاج کې غوره رول لوبوي او ورسره په مرګونو کې ډیر کمی راتللی شي. هر څه کله تر دې دمه د کرونا وایرس علاج او ویکسین نه دی موندل شوی خو رپورټونه وایي چین هم د دغه وایرس ویکسین په خلکو آزمایل شروع کړی دی. د چین چارواکي وایي دغه ویکسین په 1.5 کسانو آزمایل شوی دی او امکان دی چې نتیجې به د اگست میاشتې پورې راشي. د کرونا وایرس په ویکسینو په امریکا او برتانیا کې هم کار روان دی او د صحت چارواکي هیله مند دي په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کرونا وایرس د مخنیوي ویکسین جوړ کړی شي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن ته د خبرونه تاسو وړاندې کوو. پاکستان بلوچستان صوبه کې د سمارټ لاک ډاون اتلسما او ورځ باندې هم لیا پر ځای وو. د سمارټ لاک ډاون به د جون تر 10 نیټې پورې پر ځای پاتې وي. په دې سمارټ لاک ډاون کې به د جمعې په ورځ ټول د خریداري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. نور څه تفصیلات دي او په دې سمارټ لاک ډاون کې نور څه بندیزونه به پر ځای وي؟
په بلوچستان کې سمارټ لاک ډاون یا نرم بندیز په 13 ورځ باندې هم دوام درلودی. د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې په ټولو ښارو کې د جمعې په ورځ باندې ټول تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوي وو. یوازې میډیکل سټورونه د سبزی او د میوو دوکانونه خلاص وو. د کوټي د مرکزی انجمن تاجران جرنال سکتر کویو ماغا وویل چې دکانداران په بشپړه توګه د ځان خوندي ساتلو پر ایسوپی ځبندي عمل کوي.
او نن په ګرد کوټه شار کې ټوټل شار بندي، ټوټل روډونه بندي، مارکیټونه بندي، غټ غټ شاپینګ مال بندي او جرنل سټورونه بندي، ټوټل روډونه چې دي الحمدلله ټول د موعده تحت بندي. دا نن ورځ چټي ده پر اسوپیس باندې مکمل عمل درآمد کړی دی.
د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی به ویل چې د کرونا څخه تر اوسه پوری په صوبه کې 8,000 نوي کسان اغیزمن شوي دي. په دوی کې تر 2000 زیات سرکاري ملازمان هم شامل دي.
اس هفته مې کیسز سامنے آئے ہیں. اس میں اگر یہی ایوریج رہتی ہے جو آج کی ہے تو جو بھی ہو یہ میکسیمم 1700-1800 تک مجھے لگتا ہے کہ تک یہ پہنچ سکتا ہے.
په دې اونۍ کې چې د کرونا کومې پیښې مخې ته راغلې دي په دوی کې دا اوسط 1300 ته رسي. دا په ډېره تیزی باندې خورېږي. د دې لپاره د ځان خوندي ساتلو لپاره و نور پاملرنه ته اړتیا ده. لیاقت شوانی وویل چې په روانه اونۍ کې 23 کسان د کورونا له وایرس څخه په حق رسیدلی دي چې اوس په صوبه کې له کورونا څخه د وژل شوو کسانو شمیر وسلو ته رسی. لیاقت شوانی وویل چې بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره طبي اسانتیاوې ډېرې زیاتې کړې دي. د ده په خبره چې په دې لړ کې یې 6 اربع روپۍ د دې لپاره ځانګړې کړې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د دې رادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته لتللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړنی ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په اړه راپور درته لرو چې د امریکایي یو لوړ پوړی جرنال فرانک مکنزی تیر ورځ ویلي دي چې طالبانو سره په فروری میاشت کې کوم تړون کړی وو، هم دا غي تر مخه امریکایي سرتیرو شمیره په افغانستان کې 8700 راټیټه کړې سوې ده. تفصیلات استاد مجرم کارم ماوش جلیل په یو راپور کې وړاندې کړي.
لوړپوړی امریکایي جنرال فرانک مکنزی د زیارت یا پنځمبي پورز ویلي چې له طالبانو سره په فروری کې د شوی تړون لمخې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 کم کړی شوی دی. دی اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه مکنزی دا معلومات ورنکړل چې نور امریکایي سرتیری به څه وخت او څه ډول کمیږي. خدوم ری ویلی چې د فروری د تړون لمخې امریکا باید د راتلونکي مې میاشتې پورې په مکمل توګه د افغانستان نوځي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د بشپړ امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو یو شمیر ځانګړو کارونو پورې هم اړه لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان نه په بشپړ توګه وتلو تلیواله دي، ځکه دی وای امریکایي سرتیری په کورنیو جګړو کې د پولیسو ونډه لري او باید بیرته هیواد ته راوستل شي. په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد د 2001 کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا جګړه پیل شوې وه. جنرال مکنزی د سپین سټریټجی ګروپ ویبنار ته دغه په خپلو دغه خبرو کې دا هم ویلي چې موږ د تړون په خپل برخه باندې عمل کړی. د ویلي له افغانستان نه په مکمل توګه امریکایي ځواکونه هاغه وخت اوزي کله چې شرایط برابر وي. داسې شرایط باید تیار شي چې موږ راضي کړي چې زموږ په خوره به بریدونه د افغانستان نه تنظیم کیږي. هغه دا هم ویل چې دا طالبان نه بلکې القاعده او داعش ډله ده، چې اشاره یې هاغه تراګرو ته چې په امریکا د ستمبر د 11 د برید پلان یې د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې جوړ کړی وو. د فروری د تړون لمخې طالبانو دا منلې ده چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد بریدونه وکړي. مکنزی وویل موږ به اوس طالبان ګورو چې څه کوي. مکنزی د عراق په اړه چرته چې په زرګونو امریکایي سرتیری د عراقي ځواکونو په روزنه او سلام مشورو بوختي او د ایران پلو او ملیشیا لخوا کله کله د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، په احتیاط خبرې وکړي. که څه هم د په عراق کې د ایرانی اغیز د مهارولو په برخه کې د عراقي حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه، خو ویل په عراقي اډو باندې چرته چې امریکایي سرتیری ډیر دي راکټي بریدونه زیات شوي. هغه ویل دی فکر کوي چې عراق او ایران کې د هغوی ملاتړ د دې لپاره د راکټي بریدونه کوي چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې د عراق په سیاسي ډګر کې خپل ځای وساتي. جنرال مکینزی دغه خبرې رسته له هغه وکړي چې راکی چارواکو رپورت ورکړو چې د بغداد په امنیتی سیمه چې شنه سیمه یادېږي د امریکا سفارت ته نږدې سلور راکټونه لګېدلې دي. دا د عراق له نوې حکومت سره د امریکا د ستراتیژیکو خبرو د پیل کېدو راهسه دریمه حمله شمیرل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا سپریم کورټ د زیات پنځمبه په ورځ فیصله کړې چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانونه کډواله د امریکا څخه نسی شړلې یا نسی باسلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی وو. صدر ټرمپ انتظامیه د تیرو څو کلونو راهیسې دغه هڅه کوله چې امریکا کې ژوند کوونکي دغه غیر قانونه کډوال د امریکا څخه وباسل سي. په دې اړه نور تفصيلات استاذ مجمکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا سپریم کورټ د زیارت یا پنځمبه په ورځ فیصله کړې د صدر ډونالد ټرمپ د زامیا په امریکا کې په زرګونو هغه غیر قانوني کډوال د امریکا نه نشي شړلې څوک چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوستل شوی دی. د صدر ټرمپ انتظامیه د 1300 کلونو راسه دغه هڅه کوله چې په امریکا کې ژوند کوونکي د غیر قانوني کډوال د امریکا نه وشړي. دا حیرانوونکې فیصله چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس جان رابرټس لیکلی او نورو سلورو قاضیانو یې حمایت کړې ده، د دې فیصلې تر مخه به د ډاکا پروګرام لاندې په امریکا کې نږدې ولکه غیر قانوني کډوال د یو خو راتلونکو لپاره په امریکا کې ژوند کوي او ارتبا د کارونو اجازه هم وي. د سپریم کورټ پنځه ججانو د دې فیصله په حق کې او سلورو یې پر ضد فیصله ورکړه ده. داګه پروګرام په کال 2012 کې د امریکا د هغه وخت صدر باراک اوباما د یو صدرتي فرمان وروسته شروع شوو. د دغه پروګرام لاندې د مکسیکو او مرکزی امریکا نه د خپل میندو پلرونو سره امریکا ته راغلي هغه ماشومان چې څه قسمه اسناد نه لري دوی ته په امریکا کې د صحت بیمه یا انشورنس، ڈرائیونگ لائسنس او نور حکومتی مراحت ورکول شامل دی. خود امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ چې په خپل انتخابی کمپاین کې د ڈاکا یا ڈریمرز پروگرام ختمولو او امریکا ته په غیر قانونی توګه د کډوالو یا مهاجرو راتګ بندول وو او بیا یې په کال 2019 کې د قومي امنیت ادارې یا ډپارټمنټ آف هوم لینڈ سیکورټی ته امر کړو چې دغه پروګرام دې په مرحلو کې پیل کړي او ورته غیر قانوني هم ویلی وو. خو د ډاکا پروګرام ختمولو کې بیا د یو شمیر ایالتونو عدالتونو لخوا ورته قانوني چیلنجونه هم مخامخ شول. د دغه چیلنجونو پر ضد د صدر ټرمپ انتظامیه دغه قضیه اعلی عدالت ته یوړه. خو د امریکا سپریم کورټ په ځای د ډاکا پروګرام د قانوني حیثیت ټاکلو فیصله ورکړې چې د صدر ټرمپ انتظامیه د دې پروګرام تړلو په متبادل کې د بل څه وړاندې کولو کې ناکامه شوې دي. معنی یې دا ده چې دغه مسله به اوس بیرته د قومي امنیت ادارې ته ځي او دغه اداره به د پروګرام بندولو په بدل کې بل څه مناسب پروګرام وړاندې کوي. په خپله فیصله کې جج رابرټ لیکلي چې د صدر ټرمپ انتظامیه د وفاقي قانون سرغړونه کړې او د ډاکا پروګرام لاندې امریکا کې ژوند کوونکو مهاجرینو د رپورټ کولو یا د امریکا نه د شړلو د خوندیتوب حق سرغړونه کړې ده. په فیصله کې لیکل شوی موږ دا فیصله نه کوو چې ډاکا یا د دې متبادل بل څه پروګرام خې یا مضبوطې پالیسیانې دي. موږ یوازې دې ته کتنه کړې ده چې آیا ایجنسۍ یا ادارې د قانون لاندې د داسې قسمه ګامونو اخیستو لپاره په کار ضرورتونه پوره کړي دي. د یادې فیصلې په حق کې دوه نورو ججانو هم لیکل کړي دي. په دغه کې یو جج کلیرنس تامنس لیکلي چې د صدر ټرمپ نظامي د ډاکا پروګرام ختمولو فیصله قانوني نه ده. نوموړي په خپل فیصله کې لیکلي نننۍ فیصله باید هغه شان وپیژندل شي د څه لپاره چې دا شوې ده، په سیاسي توګه لنجمنه خو په قانوني توګه یوه سمه فیصله. د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ټاکل شوی دوه ججانو کې یو جسټس بریډ کوونوف بیا په خپل نوټ کې لیکلي د عدالت د دې فیصلې یوازینی عملي نتیجه لږ څه ځنډ ښکاري. د یادې فیصلې وروسته د هوملینډ سیکورټي موجوده مشر چټ وولف د عدالت په فیصله اعتراض کړی خو دا یې نه دی ویلي چې آیا محکمه به دغه فیصلې ته بیا کتنه کوي او که نه. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیا د عدالت فیصله باندې نیوکه کړي او ورته لوی سیاسي فیصله ویل ده. په خپل ټویټر صدر ٹرمپ لیکلی هغه د ډاکا قانوني حل غواړي او د دې فیصله ورستو موږ دا هر څه بیا د سره شروع کوو. صدر ٹرمپ لیکلی د ډاکا په اړه د عدالت فیصله چې لوی سیاسي فیصله او د قانون سره سم نه ښکاري د امریکا صدر ته د پخوا په پرتله لا ډېر اختیار ورکوي. صدر وړاندې لیکلی بیا هم زبه د امریکا په مفاداتو کې فیصله کوما. د خپل انتظامیه پر ضد د سپریم کورټ فیصلو ته په اشاره کې صدر ٹرمپ دغه بد فیصله او د سیاست تور یې پی لګولې ده. صدر ٹرمپ چې زیاتره د زاړه پالو ججانو د ټاکلو خبره کوي لیکلی موږ ته نور انصاف پکار دی، ګنی موږ به د آئین دویمه ماده او هر څه د لاسه ورکړو. په امریکا کې بیا د شهریانو د آزادۍ تنظیمونو د سپریم کورټ د دغه فیصله هرکلی کړی دی.